پیژني. دغه پولیس با د پولیسو د قانون مطابق خپلو خلکو ته خدمت کوي.
قانون پولیس مې فهمان، اجرات خود مې فهمان، با مردم خود خدمت وکنن. یو اموختن ان شاء الله
اوس د پولیسو په قانون او خپلو کارونو باندې پوهیږي. د دوی موجودیت به د مخالفینو د روحیه پر کمزوري کولو او د خلکو د روحیه په لوړاوي باندې مستقیم تاثیرات ولري. دهنې غوري د پولی خمرې د خار غرب لور ته پراته سیمه ده چې اوس د ډنډ د سیمې زیاته برخه د مخالفینو تر ولکې لاندې ده. د ډنډې غوري او دهنې غوري د سیمې ترمنځ د شمالي 15 ولایتونو لار غځېدلې ده. د سیمې خلک وایي چې مخالفین په اسانۍ کولی شي د دغې لارې په اوږدو کې د هغو دولتي مامورینو لپاره مزاحمت وکړي چې د ځمکې له لارې کابل او نورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکی دهنې غوري کې د حالاتو او د افغان سرتیرو په اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
نجیب الله احسانی ما د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ د ازبکانو د کلي اوسیدونکی، کوم سیمه ایز پولیس چې دغه ولسوالۍ لپاره د بغلان د تعلیمي مرکز څخه فارغ شوي دي، دا دغه ولسوالۍ ته کفایت نه کوي. هیله مو د بغلان د سیمه ایزو چارواکو څخه دا ده چې دغه ولسوالۍ ته نور اضافي پولیس راولي او پراخ عملیات تر سره کی ترسو دغه ولسوالۍ د وسلوالو لښتون څخه پاکه کی.
د بغلان سیمه ایز اداره هڅه کوي چې دغه 150 تنو سیمه ایز پولیسو لخوا د دهنې غوري د ولسوالۍ هغه سیمه چې دغه پولیسي اوسیدونکو دي امن کړي. خو د سیمې خلک له دولت څخه په دهنې غوري کې د مخالفو وسلوالو پر وړاندې د پراخو عملیاتو غوښتونکي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان په جنوب زون کې روغتیایي چارواکي وایي چې د روانو جګړو له کبله د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ او د روزګان ولایت په یو شمېر زیاتو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شوی نه دی. په کندهار ولایت کې د جنوبي ولایتونو د واکسین د همغږي مرکز وایي چې د دغه زون په درو ولایتونو کې تر 240,000 زیات ماشومان د منی په ملي کمپاین کې د واکسین څخه پاتې شوي دي. عزیزالله پوپل رپورټ راکړي.
د افغانستان په جنوبي زون کې روغتیایي چارواکي وایي چې د منی موسم په تیر کمپاین کې 240,000 پورې هدف وړ کوچنیان د روانو جګړو له امله د غزون په درو ولایتونو روزګان، هلمند او کندهار کې له واکسین څخه پاتې شوي چې ډېره برخه ماشومان په روزګان ولایت کې دي. دوی زیاتوي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره به په سمدستي توګه د دې درو ولایتونو په پاتې سیمو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي تطبیق شي. په جنوبي ولایتونو کې د واکسین د همغږي د مرکز یا OVC یو تن مسول سید کمال شاه له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کندهار په شاولي کوټ کې د پولیو یو مثبت پیښه او دا چې په تیرو وختونو کې د دې ولسوالۍ ځینې سیمې په تکراری ډول له پولیو واکسین څخه پاتې شوي د اندېښنې وړ یو مسله ده.
په روزګان ولایت کې خو کمپاین په نیش د راوت او شهید اساس ولسوالیو کې ترسره شوی دی. خاص روزګان، گیزاب، ترینکوټ او چورو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې کمپاین پکې نه دی ترسره شوی او هلته امنیتي اوضاع ډېر کړکېچنه ده. کله چې هلته حالات مساعد شي نو موږ به خپل کمپاین هلته پلی کړو. پاتې شو په کندهار کې د شاولي کوټ ولسوالۍ یوازنۍ ولسوالۍ ده چېرې چې کمپاین نه دی تطبیق شوی، چونکې هلته د روزګان لاره هم تړلې وه او ځینې سیمې د شاولي کوټ ناامنه وې.
پر همدې مهال د عامي روغتیا د وزارت د پولیو د پروګرام مسؤول ډاکټر هدایت الله ستانکزي په کندهار کې له ځایي روغتیایي مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو کلو پیښو ته په کتو په جنوبي ولایتونو کې د پولیو په پیښو کې په بېساري ډول کموالی راغلی. د زیاته کړی چې د هدف د روغتیایي کارکوونکو د مؤثره کار په نتیجه کې ترلاسه شوی دی.
کوشش مې کړی دی چې هغه قدمونه واخلم چې واقعا هغه په حساب د لمس وړ وي او تاسو ټول دغه شاهد اوسئ. که تاسو د 2014 او د 2015 او د 2016 ارقام ته وګورئ، نن په افغانستان کې په مجموع کې بیا په قندار کې په خاصه توګه یو ډېر یو دراماتیک تغییر راغلی دی. یعنی د پولیو د واقعاتو کچه زموږ د تاریخ په اوږدو کې 6 کال ټیټرینه کچه ده، چې خوشبختانه قندار 3 کال یو مثبت کیس لري چې افغانستان کولی شي چې هغه اهداف یې چې ته انکړي هغو ته په خپل تعهد سره ورسیږي.
سره له دې چې د نامنیو له کبله د پولیو له کمپاین څخه د پاتسو کوچنیانو په اړه اندېښنې شته، خو د پولیو د پروګرام مسؤلین د کورنیو پاملرنه بیا هم تر ټولو اغېزمنه لار ګڼي. دوی له کورنیو څخه غواړي چې سیمې ته د واکسین د رضاکارانو په ورتګ سره خپل ماشومان واکسین کړي.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزل نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختی زون د کالینو اتحادیې رئیسه.
د پاکستان د کرکټ مشهور لوبغاړي شاهد خان افریدی وایي چې د غواړي د افغانستان سره د کرکټ لپاره اړیکې وپالي او غواړي چې کابل ته ولاړ شي او هلته د کرکټ لوب وکړي. هغه وویل چې د غواړي چې د سیاست په وجه را پیدا شوی فاصلې ختمې کړي او د دواړو خواوو ولسونو سره د کرکټ د لارې رانږدې کړي. شاهد افریدی دا خبرې زموږ د همکار متی الله عابد سره په مرکې کې کړې دي.
افغانستان د کرکټ مینوال په ډېر خوشاله دي چې پېښور زلمی د غوی مشهور لوبغاړی شهزاد محمدی اخیسته دی. تاسو دغه فیصله په کوم اساس وکړه؟ شهزاد محمدی تم څنګه خپل ټیم کې ځای ورکړ؟
یار دغه یو سیمپل وان دی پوزېټیو وان دی میسج دی او چې مو بیسیکلی مو خپل د مونیا د افغانستان سره تعلق وو ټینګه جنا او افغانستان خالق د مخبل خالق دی. دا یو مینی میسج وو او ځکه مې خپل د افغانستان نو خسرو زغړم چې موږ خپل کې تعلقات اشرخوي مو د مشرانو کوم سیاست خو سو سیاست روان دی یغه نه هټ کې مو سوچ کو چې موږ خپل کې خلکو رښتې قائم او دائم وي.
شاید افریدی صاحب د افغانستان د کرکټ ټیم سره نور تاسو اړیکو د زیاتول لپاره څه پروګرام لرئ؟
مو مخکې فیوچر کې پلان دی ان شاء الله کې پېښور زلمی او د افغانستان خپل کې میچونه وکړو په دوبه شارجه کې. نو دا ان شاء الله مو پلان جوړ کړی دی الریډي اور امید کوم چې دا به یو ښه زبردست انیشیټیو دی.
څه تاریخ او وخت او دغه معلوم کړی کله به
دا ان شاء الله مې کوشش پورا کوم دا میټینګونه روان دي نو مې بي پی ایس ایل نه پنل کوم ان شاء الله.
ها تاسو څه فکر کوئ؟ شاید ورته تاسو ډیر مینوال لري په افغانستان کې. د افغانستان کرکټ اوس چې په کوم حالت کې دی مطمئنه استه خوشاله ورته
چې څومره افغانستان کې فیسیلیټیز دي هغه حساب نه افغانستان ټیم ښه ده چې حالت نور فیسیلیټیز ورشي اکیډمي شکل کې ښه کوچنګ سټاف شکل کې نو حالت مشومان دارا ټیلنټډ دارا پیشنیټ دي چې هغه افغانستان دی طرف نه مشغوله دی شي لیکن فیسیلیټیز بالکل ورکاو بالکل پیسې ورکاون دا ډیر زیات ضروری دي.
پاکستان مشهور لوبغاړي تل په کابل کې لوب وکړ کته تاسو نه خوښ شې تاسو مزه په کابل کې لوب وکړ کرکټ وکړ
چې کله مولا انویټیشن راشي کابل نه یو مشرانه طرف نه ان شاء الله ام ډیر زیات خوښ ده چې زخپل نیو ملک دنیا نیو چې کوم زوینه مې دی هغه لازمي وکړ سم دا به زه خوښ ده ان شاء الله.
ډیر ډیر مننه شاید افریدی صاحب تاسو امریکا اکثر خبر وکړ ډیر
مننه ماشاءالله سي السلام علیکم.
دا شاتک د پروګرام درنو غوډونکو خیری وکي چې روغ او جوړ وسې د پنځمبې شپه د او زه روشان نورسي دا شاتک په خبرونه کې ساس رایم درنو غوډونکو د نن شپې دا شاتک په خبرونه کې غواړو د سولر د انرژي یا د لمر د حرارت نه د برېښنا په تولید خبرې وکړو. په دې وروستیو وختونو کې د نړۍ په کچه د لمر د حرارت یا وړانګونه د انرژي یا برق تولید ډیر سوې دي. افغانستان اوس خپل انرژي د ضرورت 1% د لمر نه لاسته راوړي خو د لمر د انرژي د تولید ډیر پوتنشل لري. افغانستان په کال کې 300 ورځې لمر لري. په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو نه علاوه په نور برخو کې هم د سولر ټکنالوژي چې په افغانستان کې ورته شمسی وایي کار اخیستل کیږي. اوس مهال په ډیرو ولایتونو کې د شمسی نه د څاګانو څخه اوبه راایستل کیږي او د کرنې لپاره هم ورنه کار اخیستل کیږي. یو له دغه ولایتونه چې د سولر انرژي یا د سولر پینلونو پکښې ډیر عام دي د خوست ولایت دی چې زموږ همکار ابراهیم رحیمی په دې اړه باندې مشت ریپورت هم را لېږلې دی او ویلې دی چې داسې فکر کیږي چې کچیری په دغه برخه کې پانګه واچول سي نو د صنعتي فابریکو لپاره به هم کافی انرژي برابر سي. و وګورو چې په پروګرام کې میلمانه را سره څوک دی. البته درنو اوریدونکو تاسو باید وایم چې نن موږ د خوست په ولایت کې د خوست په ولایت کې د برېښنا د سولر د انرژي نه د برېښنا د تولید په اړه باندې خبرې کوو او په دغه پروګرام کې محمد رحیم میاخیل صاحب را سره میلمه دی او همدارنګه زما همکار ابراهیم رحیمی به هم را سره میلموی. زه به وګورم چې میلمانه په لاین کې دي او که څنګه. محمد رحیم میاخیل صاحب تاسو ما آواز اورئ؟ بله میاخیل صاحب تاسو ما آواز اورئ؟
بله بله.
او تشکر کوم او زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې زموږ همکار په خوست کې زموږ همکار ابراهیم رحیمی صاحب هم پروګرام ته حاضر کی. خو د هر څه نه مخکې غواړو چې د رحیمی صاحب هغه ریپورت واورو چې د لمریزې برېښنا یا د لمر نه د انرژي د تولید په اړه باندې په خوست کې برابر کړی دی، او دا به واورو بیا به موږ تاسو خپل پروګرام ته ادامه ورکړو.
دا اوبه د واټر پمپ په وسیله د لمریزې برېښنا په مټ له دېرش متره ژور کیندل شوي څانه را ایستل کیږي. د کور څښتن حاجي منډیر منګل پر څښاک سربیره نورې اړتیاوې هم ترې پوره کوي. د سولر دا درې تختې د اوبو را ایستلو تر څنګ د ورځې په اوږدو کې 150 امپایره بیټري هم چارجوي. اهم یې کور روښانه کړی او هم یې په نورو برخو کې اسانتیا رامنځته کړی.
په 12 زره کلتورې یوه بیټري کېږي، دومره تلویزیون او دومره 8000 لازر په یوه شمسیه کېږي، لاینې شي بل شي شي شي، خو حتی 41000 کلتورې که موږ مصرفوو.
حاجی منډیر د 13 کلونو راهیسې سولار یا شمسی برېښنا څخه ګټه اخلي. هغه وایي چې په ډیر کم لګښت سره یې د کور لپاره شپه او ورځ برېښنا برابره کړې.
هغه مصارف چې موږ په کول کې ایسو کو د دولتي برک نه، نو موږ ته سولر په کول کې مفت لویږي. د دې یو کیلو واټ په 50 افغانۍ دی، دا موږ د پوره ډیر قیمتي تمویږي.
ممکن په خوست کې هیڅ داسې کور نه وي پاتې چې د سولر له انرژۍ څخه ګټه نه اخلي. پر سوداګریزو مارکیټونو سربیره په ځینو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم له دې برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي. دا د یوې سیمه ییزې راډیو سټیشن دی. د نشراتو لپاره 3 کیلو واټه برېښنا غواړي، خو د راډیو مسؤول ساجد شاه وایي چې کله جنراتوري برېښنا کار واخلي مالی لګښت یې نشي ورکولی.
په لومړیو وختونو کې موږ د همدې سولرو او بیټریو باندې نږدې 2000 امریکایي ډالره مصرف ترسره کړی دی، چې اوس د همدې مصرف څخه زیات موږ تولید ترلاسه کوو.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د سولر استعمال ډیر دی، خو کله چې د لومړي ځل لپاره نړیوال مارکیټ ته دا کامیابه وسیله عرضه شوه په عربي هیوادونو کې د خوستي مسافرو توجه یې جلب کړه. حاجی عبدالرحیم له چین څخه سولر راوړي او دلته یې بازار ته عرضه کوي. د ده په نظر په دې برخه کې پانګونې سره په اوږد مهال کې د صنعتي فابریکو لپاره پوره لمریزه انرژي تولیدېدای شي.
کله چې د سولر پروژکټ په یوه ملک رکیږي، هغه ډېره مځکه ته ضرورت لري. د خوست اراضي خپله یې دلته عیاره ده، په لسهاوې مګاوټه پر دلته جوړېدای شي. بل د خوست او سولر د برق تولید لپاره ډېره مناسب ده.
خوست اوسمهال شاوخوا 2 مګاوټه دولتي برېښنا لري چې د ښار د سوداګریزو مارکیټونو اړتیا هم نشي پوره کولی. د ولایت له کابل نه د تاجکستان 22 مګاواټه برېښنا د انتقال چارې روانې دي، خو په ټولیز ډول 3 مګاواټه ډېرې برېښنا ته اړتیا لري.
دا و ابراهیم رحیمی صاحب چې د خوست نه موږ ته د برېښنا، البته د انرژي، د سولر انرژي نه د برېښنا د تولید په اړه باندې رپورټ راکړ. رحیمی صاحب دا اوس را سره دی. رحیمی صاحب، رپورټ خو مو واورېدی. مخکې موږ یو پروګرام کړی و د سولر د انرژي په اړه باندې، په هغه کې خلکو د کیفیت ډیر شکایت کوي، چې یو د کیفیت شکایت کوي، بلې دا ویله چې خلک ډیر په تخنیکي لحاظ نه ورسره پوهیږي. آیا دغه مشکل تاسو چې رپورټ جوړوئ دغه مشکل مو درک کوي، دغه مشکل مو احساس کوي؟ خلکو تاسو ویله چې د کیفیت په لحاظ باندې دغه شمسیګانې چې دي، یا مثلا کوم شمسیګان څخه چې د اوبو د رایسول لپاره کار اخیستل کیږي خراب دی کیفیت، او یا داسې موضوعات تاسو یاد کړل او که څنګه؟
بله مرزا صاحب، تاسو محمد رحیم او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ممکن آی صاحب د خبروانې په اوږدو کې هم پرې خبرې ولري.
بله،
د کیفیت له پلوه د سولر په برخه کې ستونزې اوس هم کله کله رامخته کیږي. مخکې هم دغه مشکل و، خو په مجموع کې موږ ویلی شو چې هغه سولر چې دلته له چین هېواد راوړل کیږي کوالټي هغه ته چې مخکې راوړل کېدل ښه ده. مخکې به د سولر استعمال ډېر نه و، یو کال دوه کاله وروسته به سولر یو نه یو شکل له منځه تله. اوس په دې برخه کې کوم سولر چې له چین هېواد یا له بعضې اروپایي هېوادونو څخه راوړل کېږي، نو داسې ښکاري چې کوالټي یا کیفیت یې ډېر ښه دی. هر کوم چې سولر اخیستی دی ډېر دوام یې کړی دی، اقتصادي ورته تمام شوی دی. څنګه یو شی چې ما په ریپورټ کې ورته اشاره نه وه کړې، هغه دا چې سربېره دې چې د سولر انرژۍ څخه د کور خانولو په برخه کې یا د ژورو فضانو څخه د اوبو را ایستلو برخه کې کار اخیستل کېږي، د تلویزیون روښانه د کمپیوټر چارجولو د موبایل په چارجولو کې له دې برخو کې هم د سولر انرژۍ څخه پوره ګټه اخیستل کېږي. بل خبره مهمه خبره چې هغه د بزګرانو یا د زراعت په برخه کې له سولر څخه د ګټې اخیستنې دا ده چې ډېرو بزګرانو د سولر انرژي برابره کړې ده، یا واټر پمپ یې ورته لګولی. هغه ځمکه چې اوبه به یې نه لرله په ابي ځمکه یې بدله کړې ده، هغه ځمکه چې مخکې به یې حاصلات نه ورکول رغیز محصولات ورکوي. د ورځې په اوږدو کې د ورځې چې لمر خېږي تر مازدیګره پورې چې تر څو لمر وي، د اته ساعته او نه ساعته لس ساعته دغه اوبه مستقیما د برېښنا یا د سولر په وسیله رایستل کېږي او کسبو ته اوبه پرې ورکول کېږي. دا هغه مثبت پوینټونه دي د سولر د ښې ګټې اخیستنې دي چې په خوست کې تقریبا ترویج دي او لا هم د ترویج پراختیا مومي.
بله، او بل خبره چې موږ په خور باندې بحثونه کړي واغه تخنیکی خلق و چې زیاتره خلکو شکایت کوي چې دوی سم نه ور باندې پوهیږي، یا مثلا په کارولو سم نه پوهیږي، یا مثلا دغه بسبندی چې کیږي دغه پینلو پاغه باندې سم نه پوهیږي. آیا دغه مشکل په خوست کې هم ستا او ک چیرې فکر کوي چې حالت مسلکي کسان څه چې دغه سیستم عیار کړي؟
تبي خبر راځي کله چې یو څوک نو شی استعمالوي له سیستم سره نه بلد وي. خو مونږ ته په خوښ کې د شمسي د برېښنا هغه سیستم چې برابروي کفن ډیر دي. کله چې یو څوک شمسي راخلي نو کوي نسبوي یا ورسره ګاونډي هم کوي، کله کله کې خدای غوښتي څوک پیدا کیږي چې د سولر په استعمال پوهیږي. بله، بیا په کلی کې دغه څوک نه ونو خار کو بيخي دي. هر دکان د سولر هر دکان لري پلرون کې په دې پیږي چې شمسي کارونه څنګه وتړي، د سیستم څنګه برابر ترڅو بيخي هم چارج کی او په ځین کې اوبه هم مستقیما اوبه تلسانه. نو په دې وخت کې ډیره ستونزه نشته.
بله، مننه کوم تاسو ما سره وسی رحیمی صاحب. زبه د اجي صاحب نه دا پښتنه وکم چې د کیفیت په باره کې ډیر داسې پښتنه کیږي، او د چین محصولات چې دی پاغه باندې هم یو سوال دغه یو نیوه کده چې کیفیت دومره شنه. آیا انداز فکر مکړی دی چې د نورې وادو څخه مثلا تاسو کولی سي چې داسې شمسګانی راوړی کی، یا فکر کوي چې د چین شمسګانی ارزان دي او په افغانستان کې تقاضا ورته ډیره ده، نو دا تر ټولو شتره آپشن یا انتخاب دی؟ حاجی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو د خشتا مخه کړله د موږ په خوځ کوم سولر د ترافلې د یو کې انګلستان ولا جرمن ولا امریکایي راتلې شل کمپنۍ، نو هغه چې وته فاینل به تقریبا 40,000 کلدار راتلو. مثلا اوس د چین چې کوم مال راځي اول وخت کې کیفیت خراب و، مثلا اوس چې کوم مال راځي کیفیت هم ښه دی، ریټ یې بیخي داسې لکه پلاستیک چې درته وځي. ځکه چې یو نیم سل واټن سولر په 6,000 افغانۍ راځي، مثلا 2,500 واټه پینل په 8,000 افغانۍ راځي. دا به پخوا امریکایي یا جرمني چې راتلل تقریبا د 1,00,000 افغانۍ په حدود کې راتلل. نو د دې کیفیت هم ښه دی نسبت د دې کومه بیه ده، ډېر مناسب ریټ دی او ښه کیفیت لري.
بله، یعنی تاسو وایئ چې د بی په خاطر باندې دغه تر ټولو ښه انتخاب دی د چین څخه د شمسیګانو واردول؟
یعنی د چین چې یو امریکایي سولر موږ اخستو یو پینل په هغې باندې لاس دانې کېږي، 2500 پینل تیارېږي، نو کله چې نه کوي یو لس کله دولس کله کار کوي، دا ډېر اقتصادي مؤثر دي.
بله، مننه کوم حاجي صاحب. رحیمي صاحب، د د برق در راتلو سره خو د کار کیفیت هم شکیږي، هلته خو به ماشومان به مکتبو ته هم ځي، خلک به کارونه هم کوي، آیا د خلکو په ژوند باندې کوم تاثیر کړی دی؟ اوس خو به مثلا کښېنستای سي، درس به ویلی سي، د شپې به هم کار کولی سي، دغه په کاروبار باندې، په تعلیم باندې، په روغتیا باندې څه داسې تاثیر کړی؟ خلک یې په باره کې خبرې کوي، خپل تجربې ساتھ سره شریکې کړي او که څنګه؟
مرسه برښنا د مهمه اړتیا ده د ژوند لپاره، د اسانتیا برابرولو کې. دغه تیر کلونو ته که موږ وګورو، یا د تیر شل کلونو که موږ اوسني وخت سره، هغه څه چې مخکې د برښنا له امله دلته نه وو اوس شته، سربیره پر دې چې په کور کې هغه ضرورت په وخت کې د برښنا څخه استفاده کېږي، موږ اضافي برښنا هم لرو.
بله،
هغه په دې معنا کړه چې د ورځې په اوږدو کې بیټري چارج شي، موږ کولی شو له دغه بیټري څخه څلور ساعته کار واخلو، ځکه موږ دومره ډېره برښنا نه مصرفوو دلته چې هغه بیټري یو مخ له چارج څخه شي. موږ کولی شو له دې بیټري څخه په استفادې سره د ضرورت په اساس موږ د برق څخه کار واخلو، او هغه اړتیا چې موږ یې لرو هغه پیره پکو. د دې تر موږ په ډېرو مکتبونو کې، په ډېرو ځینو نورو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم لیدلی دي چې د کمپیوټرونو د برق لپاره له شمسي یا سولر څخه استفاده کېږي، هغه د ورځې په اوږدو کې چارچېږي، هم کمپیوټر تر آسان برق ورکوي، او هم زمن کې برق ذخیره کوي کله چې آسمان وریځو یا د شپې ورڅخه استفاده کېږي، نو په ډېر اسانۍ سره کولی شي د برق نه استفاده واخلي. همدغسې په ښار کې، په ښار کې موږ وینو چې کسم دولتي برېښنا موږ دلته لرو، شاوخوا 2 میګاواټه، یو نیم میګاواټ برېښنا، ډیزلي برېښنا موږ ښار کې لرو، خو د ښار یا د مارکیټ هغه تقاضا اړتیا نه شي پوره کولی، نه یې پوره کړې ده.
بله،
د ښار اکثریت دوکانونو یا دوکاندارانو د ځان د برېښنا لپاره همدغه سولر نصب کړی دی.
بله، او ښار به هم روښانه وي.
بله، نصب کړی دی.
رحیمي صاحب
کولی شي هغه په هغه وخت کې چې دولتي برېښنا نه وي د سولر څخه ګټه واخلي.
بله، رحیمي صاحب، ښار به هم روښانه وي، کوڅې او سړکونه او ټوله به روشانه ای و برق به ای، که څنګه که داسی هرچا شخصی لگه ولی دی داسی در شهر پا سطح باندی کم کار سوی دی چی مثلا پا قندار که در دیر سوی دی چی هلته تقریبا طول شهر پا داغ سولر پنلو باندی روشانه سوی دی، پا خوز کم داغ سی سوی دی؟
پا خوز که دی خار دی روشانه کول پارا سمدامخ که دی سولر گروپونه لگی دلی و دی خار پا واتونو که خو متاسفانه څنګه چې لازم او هغه څه توجه ورته نه ده شوې، صحیح تخریب دي، صحیح فعال دي او صحیح غیر فعال دي. خو هغه دوکاندارانو چې د سولر څخه استفاده کوي، هغوی یوازې د خپل دوکان د روښانه کولو لپاره له سولر څخه ګټه اخلي.
بله، یعنی داسې مجموعي لحاظ باندې، بله، یعنی په مجموعي لحاظ باندې ښاروالي او حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې څه اقدامات نه دي کړي، دغه څه وي؟
بله، شوی دی اقدامات شوی و سمره سکرمخ که دی خار پم زنو وارتونو بانده دی سولر گروپونه لگی بلی و بکی بای چاش کولا و بیا با مخام اتومات خپلا بلی دل و سار بامرکی دل گروپی دل بر خو اغا سولر دی تخریب شوی دی یا ایسا تخریب حالت که دی او بازی غیر فعال.
بله، مننه کوم رحیمی صاحب. حاجی صاحب محمد رحیم یاخیل صاحب، په کوم برخه کې تقاضا ډیره ده یعنی خلق ډیر د خپل د کورونو د روشن لکول لپاره مثلا غواړي د سولر کوم پینلونه چې دی یا شمسیګان چې دی یا د مزوک لپاره غواړي یا مثلا دغه سی د نور ضرورتونو لپاره رحیمی صاحب ورته اشاره وکړله، مثلا موبایل لګول یا مثلا دغه سی د کمپیوټر لګول یا مثلا دغه سی نور کم ضرورتونه چې کوم ضرورتونه لپاره ډیر خلک تقاضا کوي د دغه سی پینلونو.
نو دا خو په معمول هر کس د خپل اقتصاد سره سم د تقاضا یي. مثلا یو غریبه کورنۍ ده، حتی کوچیان دي، د ګروپ د روښانولو لپاره یو سولر استعمالوي. مثلا د متوسط کورنۍ د بدپاکۍ او د ګروپ د روښانولو لپاره که بیا د چا اقتصاد عقل ښه و، مثلا یو لک شل زره افغانۍ سرمایهګذاري چې وکړي، یعنی د څلوېښت نفره فامیل ولري، د هغې خلکو د ماشینې کلاشوي او د بدفاکې کمپیوټر تلویزیون حتی اوتو د اوبو د پورته کولو دا ټول کارونه کوي ښه سوکا طریقه سره.
بله، او حاجي صاحب دغه تاسو خو اوس بله اجي صاحب تاسو خو د شخصي مقصد کاربارونو یا د اشخاص خبره وکړله، دولتي ادارو هم سره مثلا تماس نیول دي، داسې ویل دي چې دوی هم غواړي دغه سي شمسیګانی ولري، یا مثلا فکر کوي چې دولت هم ساسو یو ګیراکسي مشتری موسی او دغه سي شمسیګانی تاسو وارد کړي او په دولت هم خرڅ کړي، او که فکر کوي چې دولت د دې چانس دون دلچسپی نه لري که څنګه؟
تقریبا اوسی لري، تر اوسه پورې اوس د یو نوی سیستم راغلو په سولر کې، انوایس سیستم وه. مخکې به یو پی ایس سیستم و، دته بټریګانې لګېدلې، اوس انلاین لګېږي، دی چې لمر راوختلو دلته بیا بلکې ډي سي بلک په ډي سي بلک په ای سي بلک باندې تبدیلېږي، او دلته د انوایس ورته وایي. نو دا ما خپل هم په ولایت کې مثلا د کوست په کمپلیکس کې ولګولې، د سهار نه دوه انچه اوبه چلانې تقریبا تر ماښامه پورې، یو بل پارک په هغې کې مو ورته ولګولې، یعنې دولت هم اوس تقریبا دته دلچسپي ښودلې ده.
بله، مننه کوم. او په نورو ولایتو کې هم تاسو شمسیګانی واردوي، او که چیرې نورو ولایتو ته تاسو اوس کاروبار منتنه په خوست کې دی؟
اوس خو په خوست کې دی، بعض د خوست د اکثره ولسوالۍ ته وړي. مثلا بله ورځ یو څو یو دوه پینل هم ورکړل سیستمه غزنی ولایت ته، د موږ نه یو ورځ ته د مځکه دپاره سولرونه ولګول، واټرپمپ ورکړل. اوس الحمدلله په ګردیز او غزنی کې هلته خپله رشته ده، شرکتونه شته، په هر ځای کې اوس د سهولت میسر دی. ضرورت دې نه کېږي څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي.
بله، مننه کوم. حاجي صاحب رحیمی صاحب، د افغانستان حکومت خو د بیا تولیدونکو انرژي یو پالیسی هم پاس کړې و، پاغه کې دا ویل سی و چې په ولس کلونو کې به د 4000 نیولې بیا تر 5000 میگاواټ برق تولیدېږي. اوس چې کوم ارقام دولت ورکړي دي، پاغه کې ویل سی و دي چې یوازې 15 میگاواټ برق د انرژي د دلمر د انرژي نه تولیدېږي. فکر کوي چې دلمر انرژي به د نورو منابعو ځای ونیسي؟ ولی خلک هم ډېر استعمالي، او دولت به هم د دې په خپل اجي صاحب هم وویل چې دولت هم اوس دلچسپي لري. نو فکر کوي چې په خوست کې به دغه د انرژي د تولید هغه مهمه او اصلي منبع سي؟
نو دوی صاحب، خوست اوس له تاجکستان چې کومه برېښنا وارد برېښنا انتقالېږي، کار یې عملا روان دی، تر کردیزه یې تارونه غځېدلي دي. دا 22 میګاواټه شاوخوا برېښنا انتقالوي خوست ته. مګر د خوست د برېښنا د شرکت المسؤلین سره چې موږ کومې خبرې دي، هغوی د په خوست کې د اړینې برېښنا اغه کرا خبر نشي کولای چې دلته څومره برېښنا ته ضرورت دی چې باید خوست ته انتقال شي یا خوست کې موږ ورته اړتیا لرو. خو که احیانا اغه سروې چې اوس د خوست په مرکز یا ځینې ولسوالۍ کې د دغه 20 کیلوواټه برېښنا د مصرف لپاره شوې ده، که دې ته سړی وګوري، د دې په حواله بیا ویلی شو چې لږ تر لږه خوست ولایت تر اتیا میګاواټه ډېرې برېښنا ته ضرورت لري، او د اتیا میګاواټو برېښنا برابرول دلته ستونزمن کار دی، خو ناممکن نه دی.
بله،
که دولت وغوړي یا خصوصي پنګوال وغوړي کولای شي دی وی پراخ ځمکه په خښ سره د سولر کولای شي دغه برېښنا تولید شي. نو امیدواری شته چې که تشبی سین و هسیږي حکومت خپل هم د سوداګرو سره خبري وکړي، حکومت دولت هم سناسه په دې برخه کې پانګونې ته زړه کړي. امیدواری شته چې تر دې دغه برېښنا ته نږدې کېدای شو، ولی پوره کول مشکل دی.
بله رحیمی صاحب، یو بل خبره، برق په خپل خو تر یو حد پورې داسې خطر درلودی چې څوک ونیسي، یا مثلا ته داسې ډیر کسان و چې برق مړه کوله، داسې خو به کوم قضیه یا داسې کوم پیش خو به نه وي سوی چې د سولر سیستم یا د سولر کوم انرژي چې دغه د لاس دی یو څوک تاوان ورسېدلی یا د پیسې لا تلف سوی، داسې کوم شی خو به تر اوسه پورې رپورټ نه ورکول سوی؟
دلتا دی سولر څخه د برېښنا څخه دوه ډول استفاده کی.
بله،
یو دا چې په خپل سولر برېښنا چې تولیدوي بیرته چارج کوي، د ته مونږ مړ برک یا کین برک وایرای شو. ډیر داسې وسایل اوس شته په ښار کې پیدا کیږي، خلک استعمالوي چې همدغه د مړ یا ساکن برک څخه مستقیما چلانیږي، لکه تلویزیون، کمپیوټر، ګروپونه او پکې دغه شیان. دویم کله چې ډی سي برق په اے سي تبدیلیږي، په دې وخت کې بیا مونږ وایو چې مړ برق ژوندي برق تبدیلیږي. د اے سي برق بیا څنګه خطرناک تمامیږي، نو خو بیا هم دومره قوي نه وي چې انسان ته ډېر توان ورسوي.
بله، او دغه په خپله د بیټرۍ چې دی
دچکا ورکوي.
بله، او دغه بیټری چې دی دغه ترکو به اندازې پوری دغه کې توان رسی کې نه رسی، په خپل دغه چارج چې بیټری چارجیږي، دا خو بداس نه چې خلک ور سره به احتیاطی کوي او یا توان ورته ورسیږي یا کوم بل پیښه وسی، دا څه خو بنې. بیټری
د بیټری د چارج لپاره کډیر شمسی او سره نصب شي، بیا بیټری کډیر چارج ولا بیټری کیفیت ته توان رسیږي. خو د بیټری د ښه چارج یا د ساتلو لپاره یې دلته کټوت یا په اصطلاح اتوماتیک، کله چې برق کټ کوي، کله چې بیټری فول شي چارج شي، بیا د شمسی برق کټ کیږي په خپله، او کله چې د بیټری نه بیا هم چارج مصرف شو، بیرته هغه شمسی بیا برق ورکوي بیټری ته، تر هغې چې بیټری بیا هم فول چارج شي. نو د بیټری د ساتنې لپاره له وسیلې څخه کار اخیستل کیږي چې په عامه اصطلاح ورته کټوټ وایي. دلته ممکن هغه د مسلک لحاظ هم دغه یو څه نوم ولري، له دې آلې څخه کار اخیستل کیږي چې د بیټری عمر زیاتیږي ورسره.
بله بله، مننه کوم رحیمی صاحب. حاجی صاحب، رحیمی صاحب خپل رپورت کې ویلي دي چې کچيري پنګ په دغه برخه کې واچول سينو کېدای شي چې د صنعتي فابریکو لپاره هم انرژي تولید شي. د فابریکو په حساب باندې داسې فابریکې څه چې سره تماس نیولي، یا مثلا تاسو ویلي چې موږ هم دغه انرژي ته ضرورت لرو، او آیا تاسو په چین کې دا پوښتنه کړې ده چې تر کوم سرحده پورې څوک کولی شي د دغه سولر د انرژي نه د اوس لپاره د فابریکو په لګولو کې کار واخلي؟
خو بالکل شل په شلو کې کېږي. دغه د سولر برقو لکه څنګه چې د جنریټور برق یا ابي برق د 300 ولټ 200 شل ولټ همداسې برق د هغې نه دلته هم جوړېږي. خو ایوار یو رپورټ تېر شو د هندوستان، تقریبا اوس 40 میګاواټه بجلی برق د دوی د سولر نه ده، او د 2000 کال کې به دوی 100,000 میګاواټه برق د سولر نه تولیدوي. او د چین نه بعد معلومه چې دوی تلاشي هغه غټ غټ پلانټونه 100,000 سولري 500,000 سولري د اخلاصي کې هغه به دوګان شته. نو دا کومه هغه د مشکله خبره نه ده، پلانټونه هم چلیږي. او منطقه په صورت کې چې باید جنراتور وي یا ابي برق، ځکه چې سولر بعض وخت داسې کېږي چې لمر نه وي، بیا سولر کار نه ورکوي، د شپې کار نه ورکوي، یعنی کار کوي خو په دې سره د جنراتور یا ابي برق هم ضرور دی. اکثر په سولر نه فابریکا نشي چلېدای ځکه چې کله وریځ شي نو فابریکا به ودرېږي یا مثلا د شپې طرفه ضرورت شو بیا ودرېږي نو داسې نور کار ورکوي چې زمرې د ورځې کار ورکوي فوکوله ده.
بله مننه کوم استاس نه درنه وريدم ته باید وایم چې زموږ په ټلیفون کې څه مشکل سته او ټلیفون نه روخيږي خو زموږ د نوريدونکو په فیسبوک باندې دوی مشته خپل پیغامونه شي چې دا پیغامونه به هم یو په یو راوخلو خو زبر رحیمی صاحب ته دا وایم چې د تعلیم په برخه کې کوم داس تغیر راوسی دی مکتبونه مثلا مکتبونه روشانه دي برق لري یا مثلا دا غسی ماشومان چې دی غوی کمپیوټرونه لري یا مثلا کې کمپیوټر لري یا مثلا داس یو بل ټکنالوژي نه کار اخلي نو دوی کیدای شي چې د دې برق نه مستفید سي یعنی فائدہ ورڅخه واخلي د تعلیم په لیاز باندې څه تغیر راوسی دی؟
که په مجموع کې مونږ وایو د برېښنا د سہولتونو په برخه کې سولر دلته یو انقلاب غونډې راوستی دی. هغه په دې معنی چې په هر برخه کې د هر تشر لپاره یې هغه اسانتیا برابره کړې ده. مونږ که د تعلیم په برخه کې په دې غږیږو مونږ داسې مکتبونه لرو چې دولتي برېښنا ورته نه رسېږي لکه په ولسوالیو یا په نورو لرې پرتو سیمو کې. هلته نو د مکتب یا د ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي مجبور دي چې له سولر برېښنا څخه کار واخلي. هلته که جنراتور چلنوي بیا به ورته د تیلو مصارف پوره کوي. هغه د دوی لپاره بیا د دوی لوسته پورته خبره وي ځکه نه شي کولی په 15-16 افغانۍ دوی تیل هم واخلي او یا د شاګردانو نه پیسې راټول کړي هغه باندې تیل مصارف پوره کړي. نو دوی اړ دي چې د سولر څخه استفاده وکړي. مونږ په زیاتره مکاتبو کې دا لرو چې سولر لګېدلې دي د لیب یا کمپیوټر لیب چې جوته جوړ کړی دی د همدغه سولر برق څخه په استفادې سره دوی مخته ځي. مونږ په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم په هلته په ښوونځي کې په لیسا کې البته د کمپیوټر لیب لرو چې د سولر له برېښنا څخه دوی هغه کمپیوټر لیب مخته وړي. دغه سې په مساخلو ولسوالۍ کې هم لرو په مرکزي لیسا کې ممکن په نورو ښوونځیو کې هم وي په د مرکز مربوط لکان لیسا کې هم د سولر لګېدلې دي په سپیره ولسوالۍ کې هم.
بل یعنې دا خپل دغه د معرف
چې سولر برېښنا د تعلیم په برخه کې هم د زده کوونکو لپاره ډېره اسانتیا برابره کړې دي. ستاسو خبره د یو دقیق لپاره نیسه مونږ په پوهنتون کې شیخ زاید پوهنتون کې د سولر له برېښنا څخه ډېره کار اخیستل کېږي. د انټرنیټ لپاره اسانتیا برابره کړې ده. په خپل د کمپیوټرونو د روښانه کولو لپاره اسانتیا برابره کړې ده.
بله مننه کوم رحیمی صاحب. وزه فکر کوم چې خلک په ټلیفون سره ټلیفون جوړ سو او زموږ یو بل اوریدونکو په فیسبوک باندې مشت خپل پیغام شه دی. دوی فرید عمر نومیږي. دوی وای په غزنی کې هم دوی د سولر څخه کار اخلي او دوی اوبر اباسي خو دی وای چې خلک دا تشویش لري چې دا سیستم ناکام دی او د دوه کال نه زیات دوام نه کوي. د تباجی صاحب ځواب ورکړي خو یو کالر به واخلو یو ټلیفون به واخلو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ پوښتنه مو وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه اوسه خبرې کوم لوګر نه. د مال د تل ملمنو نه دا غوښتنه ده چې په سعودي کې اوسه زمونږ خلک ډیر دي. د لوګر خلک زه ډیر دي. هغه چې لږه شیشې راوړي 500 کلو د 150 کلو په ګارانټي ورکړي. دلته چې مونږ تجار شیشې راوړي دي له چین نه د یوې ورځې هم ګارانټي نه کوي. هغه یو کال دوه کاله کار ورکړي چې بیا زه یې پکې زه داسې وایم چې تا شیشې راوړي خو روغ شی راوړي روغې پیسې ته واخلي چې هغه شی یو پنځلس کاله سل کاله دوام وکړي. دا بیا او بل نن دا ټول مېلمنو نه دا غوښتنه ده اوس دغه شیشې چې دي داسې اوس یو څه لګې دوه زره ولټه برق به جوړوي. داغه باد ماته یو څه له کار کې څه کل دي او نه پاک شیشې باد را وګرځولې. دغه داغه لاغه دي نه باید چې د شیشو کمواله یې قیصات غاتي او د لویواله ولکای چې د باد زور ولري. دغه داغه مشکل د مقصد دغه د خلکو مغزه چې زوري او وطن ته روغ ځای دروي روغه پیسې د تواخلي او د خلکو ته د بیکاره ساينره او تجارت د مردا
بله عبدالواحد صاحب صاحب پوښتنه مو واوریدله. اوس به زه حاجي صاحب محمد رحیم میاخیل صاحب ته ولاړ سم او د دوی نه به پوښتنه وکړم. دوی د سولر کوم پینلونه چې دي د افغانستان ته واردوي د چین څخه، چې دوی څه ځواب وایي؟ زموږ هغه بل اوریدونکی هم ویلي و چې تر دوه کلو ډیر دوام نه کوي، او دوی هم وایي، عبدالواحد هم ویله چې ګرنټي نسته، یعنی مثلا تضمین نسته، او د افغانستان څخه چې دوی رانیسي هغه تضمین نه لري، د نور هیوادو کې هغه تضمین لري. په دې باره کې تاسو څه وایاست حاجي صاحب؟
د دې ورور د خبره پر ځای دی، او څه بدبختانه چې افغانستان ته کوم مهم راځي، دلته ستندر نشته، د دولت چیک په دې باندې نشته، پارتوګل ته ځي چې نه مال راوړي، نو بعض مالونه داسې وي چې هغه د کیفیت وي. چین د چین نه دلته درې قسمه مال راځي. یو خو هغه ستندر کمپنۍ دي چې هغه هم د اروپایي پینلونو غونته قیمته دي، د رای په نوم باندې یو غدای رای په نوم باندې یو شرکت هغه د لوړ قیمت لري کنه، دا متوسط کوم مالونه شته لږ ورس کله تیروي. او د دې ورور خبره په ځای ده، بعض داسې مالونه دي چې هغه ډېر بې کیفیت دي، نو هغه یا دوکاندار په هغې باندې تجربه نه لري، هغه دوه روپۍ ارزانې وګوري، نو دا خبره ستونزه پکشته. خو دومره نه، دا کم بعض وخت دا مشکل پېښېږي. اکثریت دا لس کله دولس تېروي، مشکل نه لري، حتی تر پنځلس کلو پورې تېروي.
ښه، بله، مننه کوم حاجي صاحب. رحیمي صاحب زموږ یو بل اورېدونکي موږ ته لیکلي دي چې دغه شیشې چې دي یا شمسیګانې چې دي، دا خو وایي ښه کار کوي، خو د ژمي په موسم کې وایي چې یخ سي، بیا دا بیخي کار نه کوي. او دوی فکر کوي چې کچیر داسې وسي چې هم برېښنا مثلا د تاجکستان برېښنا راورسیږي، نو هغه به هم مرسته وکړي چې هغه ورځې چې مثلا دوی شمسیګان نسي استعمالولی، بیا د دولتي برق نه یا د عمومي برق نه استفاده وکړي. داسې کوم شي باندې تاسو چې رپور جوړوئ، داسې کوم شي سره پیښ ولاست چې یا دولتي ادارې تاسو ته وایي چې دوی څه پلان لري، څنګه به دغه په دغه ورځو کې چې مثلا سولر کار نه کوي، په دې ورځو کې به څنګه دغه د برق ضرورت رفع کوي؟ بلې رحیمي صاحب، زه فکر کوم چې د رحیمي صاحب، بله اوس مو ژغاوره، مهرباني وکړئ.
ممکن حاجي صاحب برهم تناسخ معلومات ولري. رښتیا ده ستونزه شته په سولر، په هغه منطقه کې ښه نتیجه ورکوي چې اسمان هوا ډېره خړه نه وي، لمر ډېر ولري، لکه خوست ورته ولایت یا د افغانستان د نور ولایتونه چلته هوای نسبي نور سیمو ته ډېره وریز نه وي، د سولر نتیجه ښه وي. خو که موږ وارداتي برېښنا ولرو، وارداتي برېښنا هغه نرخ چې اوس موږ دلته پنځه کارخانه یو کیلو واټ بیل ورکوو د وارداتي برېښنا، په هغه اندازه بیا د وارداتي برېښنا دومره قیمته نه وي. کېدلی شي که سولر برق نه وي، آسمان وریز وي، بیا د وارداتي برېښنا څخه کار واخیستل شي. خو دا چې کله سولر یخ کېږي، ممکن حاجي صاحب یا نور هغه څوک چې په دې برخه کې تجربه لري معلومات پرې ولري.
بله حاجي صاحب ته به ووایو. حاجي صاحب تاسو څه فکر کوئ، آیا په خپله دغه د سولر سیستم داسې کېدای سي چې داسې پینلونه راوړل سي یا داسې شیشې راوړل سي چې هغه په ژمي کې هم برق ذخیره کې بیا ورڅخه کار واخیستل سي؟ البته کېدای خو سي، خو دا سیستم سته او که چیرې د اوس لپاره دا سیستم نسته څنګه؟
سولر په هر وخت کې کار کوي، ممتاز په یو وخت کې غوی له کمزوری چې کوم وخت په خوست کې مثلا د سرطان په میاشت کې دلته موږ بډار وستی یو داسې غبار وي په هوا کې، تېرې کې که نور په سړه او غرمه پرې اړه نه لري، صرف چې هوا صفا وي. د افغانستان هوا په ژمي کې ډېره صفا وي، نه ښه کار ورکوي. ممتاز په هغه ورځو کې چې هلته بهرني ورځې وي، نو دا خو د لمر انرژي ده، د ځانه چې نه جوړوي. دا یو مشکل په هغه ورځو کې چې متواتر باران ورېځې وي، نو دا مشکل ورکوي. په دې لوره ته مې توصیه دا ده چې کله مثلا وریځ تا ولیده، د ضرورت کار ته واخله، مثلا لاس څراغ بلوي په پنځه بلګه، په سبا ته دوه بلګه، د ضرورت کار ته واخله، بېچي بیا نه خرابېږي. نو دا چې دی هلته وریځ ویني، تولید نه وي او دا خرچه کوي دغه مشکل ته کوي. هغه بل ورور وویل چې زموږ د سولر هوا غورځوي.
بله بله،
دته مې دا توصیه ده چې کله په یو پریم کې لاس دنه یا شل دنه سولر لګېږي، د یو بل سولر په منځ کې تقریبا شل 50 سانتي فاصله چې ورشي، نو دې کې بیا هغه هوا دوی نشي نه هوا ته تېرېږي، نو دې غورځولو خطر کمیږي. جوخته دی نه لګوي په منځ کې د یو بل سولر باید یو شل سنتي 50 سنتي ورکړي فاصله، نو بیا بعد خطر ورته نه جوړوي.
بله مننه کوم حاجی صاحب. ساسنه ریبی صاحب، یو بل پوښتنه چې زیاتره وخت خلک کوي چې دلته خصوصا په اروپایي هیوادونو کې چې کچیر ډیر څاګان وایستل سي، نو دا به په چاپیریال باندې تر یو حده پورې منفي تاثیر وکړي، او د اوبو سپما چې د یا سم استعمال چې دی هغه دلته یو ډیر لوی بحث دی، ډیر باندې بحث کیږي، خصوصا په هغه سیمو کې چې اوبه کمې وي. آیا په خوست کې په خپل د چاپیریال ساتنې کوم اداره چې ده، یا مثلا دغه سي د زراعت کوم ریاست چې دی، هغه په دغه برخه کې کار کوي چې مثلا وایي چې څومره څاګانې څوک استای سي، اوبه څنګه په مؤثره توګه استعمال سي او سپمای وسي؟
رښتیا هم په خوست کې ژور څاګان ډیر کیندل شوي دي. څو کلونه مخکې د ملي پیوستون د پروګرام په ترڅ کې پاره سیمو کې چې هلته اوبه ډېرې نه وې، ساعت لپاره ډېرې اوبه نه پیدا کېدلې، ژور څاګان وکیندل شول. په زمن کې د هغه منطقې د خلکو اندېښنه دا وه چې زمونږ پر زراعتي ځمکو یې منفي تاثیرات کړي دي، ځکه هغه اوبه چې مخکې ویلو کې بهېدلې هغه د ژورو څاګانو له امله وچې شولې. دغه موضوع راپورته شوی و هم مون د چاپیریال ساتنې لمسرین ترام د وخت مسرین سره په خبرې درلودلې، خو دا ښکاري چې په دې برخه کې کوم جدي اقدام نه شوی، یا هغه د ساګانو د بندیدو یا د بکیدو په ارتباط نه دی شوی. مون اوس هم چې د خوست په ډیرو سیمو کې هغه ساګان چې مخکې کیندل شوی دی یا اوس کیندل کیږي ترې استفاده کوي. د بزګرانو شکایت دا ده چې دغه ساګانو د دوی پر روانو اوبو منفي تاثیرات کړي دي.
بله،
او بل ډیر ژور څخه راځل کیږي دغه نظم کې په سر کې مو بچي.
هو بله،
مخته نږدې دي دا وچیږي، او بل اخره د اوبو د نشره مخ کیږي.
بله، او د اوبو د مدیریت خبره هم کیږي، ملګر ملتونه هم خپل ریپورت کې لیکلي، و نور کوم کارپوهان چې دی په افغانستان کې هغه هم دا وایي چې د اوبو سم مدیریت نه کیږي، یا پیسې لا سم نه استعمالیږي، په ځای نه استعمالیږي، او ډیر وخت داسې کیږي چې اوبه ضایع کیږي. دغه شی په خوست کې آیا په دې باندې هم کار شوی دی؟ د زراعت ریاست څنګه څه کار کړی دی او کنه؟
زه فکر کوم چې په خپل د ژورڅاګان دی اوبو د استعمال په برخه کې د ناسالم مدیریت یو برخه ده. کچېرې دلته د اوبو مدیریت موضوع یا افغانستان نور سیم کې وي، نو ژورڅاګانو ته به هیڅکله د اجازه نه وي ورکړل شوې چې له داسې څاګانو څخه استفاده وکړي یا له دې اوبو ګټه واخلي. دلته د اوبو لګولو یا د تنظیم ریاست له خو من حیث یو ژورنالیست دی ویلی شم چې په دې برخه کې هغه د بزګرانو په حواله تر اوسه کوم کار نه ده شوی چې اوبه څه ډول تنظیم کړي او څه ډول ځمکې بخروبي کړي. خو د قومي جوړښتونو یا د قبیلوي جوړښتونو پر اساس هغه ځمکې چې ابي دي اوبه لري، هغه اوبه په کلیو یا په کروندو ویشوې دي، د هر سړي د هرې پلرینې د هرې قبیلې نوبت معلوم دی، د هغه نوبت پر اساس د خپل ځمکې خړوب کوي. او په مجموع کې نور د دولت له طرفه زمال نظره د اوبو ترزیم په برخه کې کوم کار نه دی لیدل شوی.
ډیر مننه کوم ابراهیم ریمی صاحب ساسنه چې په پروګرام کې مو برخه واخیستله. حاجی صاحب محمد ابراهیم یخیل ساسنه هم مننه کوم چې زموږ سره میلمه سوالاست. درنو اوریدونکو ساس ټول نه مننه کوم. په معذرت سره باید وایم چې زموږ د ټلیفون لاینونه څنګه څه خراب وو او ساسو ډیر ټلیفونونه مو ونسوای چې وایخلو. کچیر تاسو د پروګرام په اړه باندې پوښتنه لرئ یا غواړئ خپل نظر شریک کړئ، نو تاسو زموږ د فیسبوک پاڼه ته هم تلای شئ، اول ته خپل نظر او خپل پوښتنه لیکای شئ. موږ به بل اونۍ بیا د یو بل موضوع سره ساس په خدمت کې حاضر شو. البته په دې موضوع به هم په راتلونکو خبرونو کې خبرې وکړو. ساس ټول مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واز موږ سره وسئ. په څو شوبې کې به زموږ د دریجې بي خبرونه پیل شي، او دغه خبرونه چې تاسو واوریدله دا په تکراری بڼه باندې بیا یو سات وروسته خبره سي. هیله ده چې موږ ټول خبرونه واورئ. د وسله پاره د خدای په امان.